있는 아우아지아.
는 아우아지아.
دانن اواز یت ده خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو ستړي مشي د روختیا او سوکالی په هیلم زنه او شباشنا د روان خبرونه قربانای پرونه خبرونه کې ترته د سیمه او نړۍ خبرونه لرو او سره د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه به هم وره خو لمړی پامو کې د دې سات د سیمه او نړۍ خبرونه ده.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زازې به خادمیم د نړۍ د ساعت خبرونه واوري. د افغانستان د بیا رغونې د پاره د امریکا خاص سرمفتش خپل نوی رپورت کې ویلي دي هغه ادعاوې صحیح نه دي چې مخکینی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغانستان نه د وټو په وخت کې ځان سره میلیونونه ډالر وړي دي. سیګار په خپل رپورت کې چې د کانګرس لوړ رتبه دیموکراتو او جمهوری غوښتونکو کسانو ته یې استول لیکلی دي چې په هغه ادعاو کې مبالغه شوې ده چې وایي مخکینی جمهور رئیس اشرف غنی د کابل نه د وټو په وخت کې ځان سره 1.98 میلیونه امریکایي ډالر وړي دي. د افغانستان د غنی د وټلو نه روسا په کابل کې د روسي سفارت مطبوعاتو سره په خبرو کې تور ولګاوه چې نومولي او لوړ رتبه سلاکارانو یې په موټرو او هلیکوپترو کې قریب 1.98 میلیون ډالر ځان سره وړي دي. مګر د افغانستان د بیا رغونې د پاره د امریکا خاص سرمفتش په خپل لومړنۍ څېړنو کې دا موندلې ده چې د جمهوریت نظام د سقوط په وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ادارو لسګونه میلیونه ډالر ورکشي او تر اوسه یې هیڅ درک نه دی معلوم. سیګار لیکلی دی په محمد اشرف غنی د فساد د تور خبره په تاجکستان کې د افغانستان سفیر ظاهر اخبر هم کړی و خو هیڅ شواهد نه دی وړاندې کړی. همداشان د طالبانو د قانونو او پټرولیمو د وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور او د طالبانو رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخونزاده هم د افغانستان د پیسو د وړلو خبره کړې وه خو طالبانو او اشرف غنی د سیګار د دې رپورت په حقلت روسه څه نه دی ویلي. نن د جون اومه ده او د غورز د خوندي خوړو نړیواله ورځ ده. سکهال د غورز په داسې وخت کې منځل کیږي چې په افغانستان کې قریب نیمایي وګړي کافي خوړه نه لري او د غراز د خوراکي موادو د بایو د زیاتوالي له امله ډیر خلک ځان ته خوړه نشي برابرولی. په افغانستان کې د خوړو د کمی له امله د غراز په سلګونو زره ماشومان په خوارځواکۍ اخته شوي دي. د ملګرو ملتونو په حواله د افغانستان قریب نیمایي وګړي کافي خوړه نه لري. د روغتیا د نړیوال سازمان د وینا له قراره هر کال په هر لسو کسانو کې یو تن د خوړو له عمله په ناروغیو اخته کیږي او یو نمونه د ماشومانو خوارځواکي ده. ملګری ملتونه وایي دا خطر شته چې په افغانستان کې قریب یو لسلکه ماشومان د خوارځواکۍ له عمله ومري. د خوړو د نړیوال پروګرام د اټکل له مخې د افغانستان قریب 19.8 میلیونه خلک په لوګه کې ژوند کوي. د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه نشریږي. د رپورټونو له قراره پولیسو د ایران په لږ تر لږه 14 خارونو کې د متقاعدینو د اعتراضونو په ترڅ کې یو شمیر مظاهره چن نیولې دي. پرون د ایران په پایتخت تهران او کرچ، زنجان، اصفهان، عراق، کرمان، اهواز، مشهد او د شیراز په شمول په لږ تر لږه 14 خارونو کې خلکو مظاهره وکړه. دوی د مامورینو او متقاعدینو د تنخواګانو زیاتېدل غوښتل. د ایران د کارګرانو خپلواکي اتحادیه ویلي دي چې پولیسو یو شمیر معترضان نیولې دي او یو نامعلوم ځای ته بيولې دي. په دې وروستیو کلونو کې په ایران کې متقاعدینو، خونکو او کارګرانو سوزلې مظاهره وکړې او امنیتي قواوو وزبلې. د امریکا اقتصادي بندیزونو او د کورونا وبا د ایران اقتصاد ډیر زیانمن کړي او ویل کیږي چې د کورونا له امله 2 میلیونه خلک بیکاره شوي دي او انفلاسیون 15% ته رسیدلې ده. د امریکا د باندنیو چارو وزارت ویلی دی چې د طالبانو سره په خبرو کې د امریکا په شمول هر هیواد خپل ګټې لري. د متحده ایالاتو د بارنیو چارو وزارت دا منی چې دوی د طالبانو سره په خبرو کې خپل ګټې هم په پام کې نیولې دي. د دغه وزارت نطاق نت پرایس پرون د هند سره د طالبانو د نوو اړیکو په حق له دی وی پوښتنې په جواب کې ویل کړه چې د افغانستان خبره راځي نو موږ هم خپل ګټې لرو. په دې ګټو کې بشري حقوق، د خزو او اقلیتونو په شمول د افغانستان د ټولو وګړو اساسي او بشري حقوق ته درناوی شامل دی. هغه زیاته کړې ده چې متحده ایالات به په افغانستان کې د یو داسې حکومت ملاتړ وکړي چې د افغانانو استازیتوب وکړي، د القاعده او د داعش په شمول د دهشتګرو سره مبارزې ته ژمن وي. د طالبانو نطاق ذبیح الله مجاهد هم ټینګار کوي چې د نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې تضاد نه لري، مګر دا ضروري ده چې اولیتونه په نظر کې ونیول شي. د جرمنی د بارنیو چارو وزیر ویلی دی چې نړیوال باید د طالبانو مشرانو ته ووایي چې په سم لوري نه دی روان. انلینا بایربوک نن په اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه وزیر بلال بوټو سره په ګډه خبري غونډې کې ویلی دی چې نړیوال په هغو مسایلو کې چې په افغانستان کې روان دي لږ نفوذ لري. مېرمن بایربوک زیاته کړې ده چې طالبان د خپل هیواد د اقتصادي ګټو لپاره باید منطقي لار غوره کړي. هغې په افغانستان کې د بشري بحران په حق له هم خبرداري ورکړې ده او زیاته کړې ده چې جرمني او پاکستان په ګډه یو داسې سیستم جوړ کړی دی چې هغه افغانان چې په افغانستان کې ژوند د خطر سره مخامخ وو د پاکستان له لارې جرمني ته انتقالیږي، او په دې ترڅ کې زیات افغانان جرمني ته انتقال شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه نشریږي. د روسیې د پاره د امریکا سفیر جان سلوان وایي چې تمه نشته دی چې د واشنگټن او ماسکو اړیکې دې په دې نږدې وختونو کې بیرته ښې شي. د دې دواړو هیوادونو اړیکې په اوکراین د روسیې د بې دلیله یرغل د پایل له امله د سړې جګړې د حالت په څیر خراب شوې دي. د دغه یرغل له کبله امریکا او اروپایي ټولنې په روسیې څو پړاو بندیزونه هم لګولې دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین بیا د اوکراین جګړه د خپل تاریخ د عطف نقطه بللې او ویلي دي چې د امریکا د هجمنۍ یا سلطې په مقابل کې پاسون کړی دی. د متحده ایالاتو د تیرې هفتې د اعلان نه وروسته چې اوکراین ته د لرې واټن وشتونکي توغندي ورکوي، برتانیې هم د جون په شپږمه وویل چې د روسیې د ظالمانه توپونو د مقابلې لپاره اوکراین ته عین شان وسلې ورکوي. د برتانیې چارواکو ویلي دي چې اوکراینی عسکرو ته به په راتلونکو اونیو کې د دې نوو وسلو د استعمالولو د روزنې شرایط هم برابر شي. د برتانیې د دفاع وزیر ویلي دي چې په اوکراین کې د جګړې د تاکتیکونو په بدلېدو د اوکراین سره ملاتړ هم باید بدل شي. د امریکا متحده ایالاتو، برتانیې، جرمني او فرانسې د ملګرو ملتونو د اټومي چارو د سارنې مدیره هیئت د خپلې پریکړې په مسوده کې په ایران انتقاد کړی دی چې په نا اعلان شوو ځایونو کې د یورانیم د درک لګولو په حق له د دې سوالونو ته بشپړ ځواب نه دی ویلی. احتمال لري چې په دې اقدام باندې ایران په غوسه شي. او د رویټرز خبری آژانس نن د سې شنبه پور از خبر ورکړی دی چې جرمني چمتو ده چې په اوکراین د روسیې د یرغل له کبله په لتوانی کې خپل نظامی ماموریت تقویه کړي. شولز دا خبره نن خبریالانو ته کړې ده، مګر جزئیات نه دی بیان کړي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
اتصال زموږ استاد سي پيوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
درنو واوریدونکو، تاسو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس هم په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د پوهنې وزارت د 14,000 نو ښوونکو د ګمارلو په لړ کې نن په شل ولایتونو کې د ښوونکو د 2,290 بستونو لپاره د ازموینې پروسه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي نوي ښوونکي به د آزاد رقابت او شفافې پروسې له لارې وګمارل شي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
د طالبانو د اسلامي امارت د پوهنې وزارت د سه شنبې په ورځ په شلو ولایتونو کې د 2,300 خزینه ښوونکو په ګډون د سه باندې 2,200 ښوونکو پر نوو بستونو د آزاد رقابت له لارې د ښوونکو د ګمارنې بهیر اعلان کړ. د طالبانو د حکومت د اداري چارو رئیس مولوي احمد جان احمدي د دغه بهیر د پیل مراسمو ته په وینا کې ویل چې دوی پریکړه کړې چې سکال په ټولو 14 ولایتونو کې 14,000 نوي ښوونکي په کارو ګماري. هغه ویل چې د ښوونکو د ګمارنې دا بهیر د اداري اصلاحاتو د ریاست چې اوس د اداري چارو د لوی ریاست شل سالن اعلان فعالیت کی او د ازمیرو د ملي ادارې سره په ګډه په مخ وړل کیږي.
د معلمینو او استادانو په برخه کې شپږ زره بستونه د معارف وزارت په تشکیل کې د تیرو کلونو په نسبت باندې زیات کړل شو، او د دې د تمویل لپاره د اسلامي امارت د معاشاتو او تشکیلاتو د کمیسیون لخوا د لوړپوړو اماراتي کارکوونکو معاشاتو کې کموالی راغی. حتی د لوړو مسؤلینو معاشات تقریبا 80% او په بعض ځایونو کې 90% راکم کړل شو، تر څو د معارف په برخه کې چې دا د موږ تاسې یو اساسي برخه ده، دا د موږ تاسې د هیواد د راتلونکي د سرنوشت مسله وه، په دې برخه کې کار ځینې واخیستل سي.
د دې د مخه په کابل او پاتو لویدیځو او ختیځو ولایتونو کې له وزرو څخه زیاتو ښوونکو د ګمارنې چارې د ورته بهیر په ترڅ کې ترسره شوې وې. مولوي احمد ویل چې د کابل ولایت د نږدې 2000 بستونو لپاره 1000 ښځو او سړو په ازمینه کې د ګډون لپاره خپل نومونه لیکلي وو، د ازمیرو د ملي ادارې له خوا ورڅخه ازمینه واخیستل شوه.
په دې وروستیو کې د هیواد په ختیځ او لویدیځ اتو ولایتونو کې د ښوونکو او ادارې 15 او 16 وزره بستونو لپاره چې 2001 بستونه یې ښځینه غوښتونکو ته ځانګړې شوي وو اعلان ته سپارل شوي دي. د معلوماتو له مخې تر 80,000 زیاتو کسانو د هیواد په ختیځ او لویدیځ په اتو ولایتونو کې اعلان شوو بستونو ته خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړي، چې پیلان دي د شارټ لیست جریان مخ په بشپړېدو دی، او ډېر ژر به په شرایطو برابر کاندیدان د ملي ازموینې محترمې ادارې لخوا د ازموینې اخیستلو لپاره هغوی ته زمینه برابره شي.
دی غونډې ته د پوهنې د وزارت یو چارواکي مولوی عبدالخالق ثابت په خپله وینا کې د ښوونکي د ګمارنې په بهیر کې په شفافیت باندې ټینګار وکړ، او ویل چې هر څوک چې غیر مسلکي کسان په دندو ګماري هغوی د افغانستان راتلونکي سره خیانت کوي.
که ادارې ته ورشي یو د اتم سیم الت چې راپورته کې هغه خپل نوم او د پلار نوم نشي لیکلی، ځکه هلته ټول معلمین چې دي موږ پوهیږو چې هغه د قرابت په سلسله، هغه د شناخت په سلسله، هغه د واسطې په سلسله هلته مقرر شوي، هغه که ښه وو هغه که بد وو. آیا دا د مالته یو د هغو کسانو چې دغسې کار کوي ملي خیانت یې ده؟ ځکه دا یو معلم هغه تقریبا په سلاو بچان هغه تربیه کوي.
د پوهنې وزارت د معلوماتو پر اساس اوس مهال 232 ښوونکي چې نږدې 2000 ښځینه ښوونکي دي دغه وزارت سره کار کوي. د پوهنې وزارت وایي کومې ښځینه ښوونکي چې ښوونځیو ته د تړلو له امله درسه نه ورځي، هغوی هم خپل میاشتني معاشونه اخلي، او د پوهنې وزارت لخوا هېڅ کومه ښوونکي له کاره نه ده ګوښه شوې. که څه هم د پوهنې وزارت ښځینه نوي ښوونکي په کار ګماري، خو تر اوسه لا هم د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو ښوونځي تړلي دي. افغانستان کې د عمل په درېیمه نوې تعلیمي کال پیل شوی، خو د نوي تعلیمي کال د پیل څخه د دریو میاشتو په تېرېدو لا هم د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د نجونو ښوونځي تړلي دي. د دې اونۍ په سر کې په ټولنیزو رسنیو کې د پوهنې وزارت په نامه یو مکتوب خپور شوی چې په کې په دوو اونیو کې د نجونو د بندو ښوونځیو د پرانیستلو خبر ورکړ شوی. خو د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس او ویان عزیز احمد رویان امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دا مکتوب جعلي دی، او تر اوسه د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو پرېکړه نه ده شوې.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استډیو نه ادامه ورکوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش یاسیګر په تازه راپور کې هغه ادعا رد کړې چې ویل کېدل د افغانستان پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غني تیر کال د هیواد نه د وتلو پر مهال 1.98 میلیون ډالر وړي دي. خود سیګار په لومړنیو څېړنو کې معلومه شوې چې د افغانستان د مخکنی حکومت د سقوط پر مهال د مختلفو دولتي ادارو نه 10 میلیون ډالر ورک شوي، او تر اوسه هیڅ درک معلوم نه دی. په دې اړه نور تفصیل د وحید فیضی په راپور کې اوري.
د افغانستان د جمهوریت نظام له سقوط څخه نږدې 10 میاشتې وروسته د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي مفتش سیګار وای هغه ادعا ناسمه ده چې مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی له کابل نه د وتلو پر مهال له ځان سره 1.98 میلیون ډالر وړي دي. سیګار په خپل لومړني راپور کې چې د کانګرس جیپرو ډیموکراتانو او جمهوریت غوښتونکو ته استولې ویلي چې په هغه هلیکوپټر کې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی، میرمنې او نور جګپوړي چارواکي ورسره وو، د 500 امریکایي ډالر څخه ډیر نه دی لګول شوی.
دغه اتهامات چې په ډاکټر اشرف غنی باندې په شرایطو کې واده شوی و، نه د تخنیکي لحاظ په اصطلاح اثباتي موجود و او نه هم د سیاسي لحاظ. منګه په دا تمام افواهات تر ډیره کچې سیاسي ګڼل او دا تر ډیره کچې پورې افواهات و.
په خاغلی غنی او جګپړو سلاکارانو دا تور لمړی په کابل کې د روسي سفارت ولګاوه. د کابل څخه تر وتلو یوه میاشت وروسته په ویلامې کې خاغلی غنی دغه تورونه په بشپړه توګه رد او هغه یې ناسم وبلل. محمد اشرف غنی ویلو چې په دې باب هر ډول پلټنو ته چمتو دی. په تاجکستان کې د افغانستان سفیر ظاهر اکبر هم د تورته تورونه ولګول، خو د سیګار په راپور کې ویل شوي چې په خپل ظاهر اکبر چې په لومړي سر کې د روسیې د اعدام ملاتړ کړی و، له تحقیق کوونکو سره له خبرو کولو ډډه وکړه او هم یې د خپل ادعا لپاره شواهد وړاندې نه کړل. سیګار دا راپور د افغانستان د مخکینی حکومت د شاوخوا دېرش جګپړو چارواکو سره د مرکو پر اساس برابر کړی چې په ار کې مهمې دندې درلودې. د دې راپور په یوې برخه کې راغلي چې د غنی او ملګرو تر وتلو وروسته په ار کې څه کم $5 million پاتې وو، چې د سیګار د راپور په اساس دا پیسې د جمهوري ریاست د محافظت ځانګړې قطعې پی پی ایس ته په لاس ورغلې وي او د ویش پر سر د هغوی ترمنځ جنجال هم راغلی وو.
اگر واقعا سیگار پشت مدرک میگردن و میخواه که خائنین و کسایی که سرمایه ملی را از افغانستان فرار داده، مدارک و اسناد در اختیار ما هست، ما میتونیم اونا را بیشتر کمک کنیم.
د سیگار په دې راپور کې د شاوخوا $10 million هغه ډالرو یادونه شوی چې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست عملیاتي څانګې پیسې وي، او د مخکینی حکومت چارواکو ویلي چې په دې پیسو د طالبانو ضد ملیشو ته وسلې او نور امکانات برابرېدل. د ځنګړي مفتش دفتر لیکلي چې دا یې لومړنی راپور دی او د وروستي راپور لپاره لا هم د معلوماتو په راټولولو اخته دي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپېته چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 409 شپېته چینل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه تا د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د چهارشنبه په ورځ ترکیه ته سفر کوي چې د توري بهیرې له لارې نړیوالو مارکیټونو ته د اوکراین د خلجاتو د صادرولو لپاره د یوې لارې د پرانستلو په هکله د ترکیه چارواکو سره خبرې وکړي. انقره تر فشار لاندې ده چې په اوکراین باندې د روسیې د کلابندۍ د ماتولو لپاره توره بهیره د ناتو د کښتیو پر مخ پرانیسي. په دې اړه نور تفصیل په راپورټ کې اوري.
څو میاشتې وړاندې به د اوکراین هغه کښتۍ چې د اوکراین په غلو دانو بار وې د استانبول د باسفورس د تنګي له لارې تېرېدلې، خو اوس نه تر سترګو کېږي. اوکراین چې د نړۍ په کچه د غنمو 5 لوی تولیدونکی هیواد دی، د روسیې له سمندري کلابندۍ لاندې ده چې له امله د خوراکي توکو بیې زیاتې لوړې شوې دي.
لبنان په 2020 کال کې د خپلو اړتیا وړ غنمو 50% له اوکراین څخه وارد کړي وو. اوس د غنمو بیې ډېرې لوړې شوې دي او که څوک بیا هم د پیرودلو اراده ولري په بازار کې خایي پیدا نشي. په همدې خاطر د لبنان په څیر یو مملکت کې چې یو مالي بحران له مخکې پکې موجود دی، یو لوی بحران رامنځته کېدلای شي.
د نړۍ په کچه د خوراکي توکو د بحران د رامنځته کېدو ګواښ د ناټو ځینې غړي هیوادونه اقدام کولو ته هڅولی دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او ترکی چارواکو ترمنځ خبرې به د توري بهیرې له لارې نړیوالو مارکیټونو ته د اوکراین د غلو د صادرولو لپاره د یوې لارې په پرانستلو باندې متمرکزې وي. انقره وایي دا ډول یوه معامله په توري بهیرې کې د روسیې قوي سمندري حضور ته په کتو سره د ناټو او روسیې ترمنځ ټکر د رامنځته کېدو مخه نیسي، خو د غلې د بحران د اسانه کولو په برخه کې د روسیې د ژمنې په هکله بې باوري موجوده ده. شنونکي وایي ښایي روسیه له دې موضوع څخه د خپلو ګټو لپاره کار واخلي. کارپوهان وایي که چیرې اوکراین ته اجازه ورنکړل شي چې خپل غنم صادر کړي، ناټو به په انقره باندې فشار زیات کړي چې د باسپورس د تنګې له لارې تورې بهیرې ته یې د جنګي کښتیو ورننوتلو ته اجازه ورکړي.
technically and legally the straits are close to the warships of
la technically aw qanuni palawa da tangai do ukraine aw russia de jangi kishtay par makhtar lay dai turkiye la nur hewadun ham ghoshti che jangi kishtay warwana ligi khai pe marhale ke de nato ya de nato de waghiri hewad la khwa la turkiye tsakha ghoshtana wushi che tur bahire ta la de lare de nawatul ijaza warkri de russia aw ukraine de jang pe irtibat de turkiye sara nur intikhabuna makh pa kamidudi
خوشنون کې وای ترکیه هوټ کړی چې د جنگ د پراخولو او غزولو د مخنیوي لپاره به توري بهیرې ته د ښکېلو غاړو د ملاتړو د ورتګ مخه ډپ کړي.
ترکیه نه غواړي چې د ناټو ځواکونه له دې لارې له روسیې سره مخامخ شي ځکه دغه کار به امنیتي وضعیت خراب کړي او د ترکیې او سیمې امنیت به له ګواښ سره مخامخ کړي.
ترکیه پوهېږي چې په روسیې باندې د باسفورس تنګي د بند ساتلو له لارې نفوذ لري ځکه ماسکو نه غواړي چې د ناټو جنگي کښتۍ له دې لارې تورې بهیرې ته ورننوځي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگټن.
دیش دقیقې د افغانستان او دنیا په هکله د اونۍ په مهمو پیښو او رپورټونو زغلنده نظر هره جمعه د شپې د 11 بجو نه تر 11:30 بجو پورې د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه تاسو د خبرونه د امریکا غږ د سټلایټ د لارې په ژوندۍ بڼه لیدلې او اوریدلې هم شئ.
روبوټونو ته ادامه ورکړو. د استرالیا دفاعي چارواکو ویلي چې د مې په میاشت کې د چین جنوبي سمندر په سیمه کې د چین جنگي الوتکې د استرالیا هوایي ځواک د څار د یوې الوتکې مخه نیولې. دغه پیښې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیر وخت راهیسې تشنج بیا زیات کړی دی. د سیدنی نه د امریکا غږ خبریال فیل مرسر په دې اړه رپورټ رالیږلی دی چې پښتو ژباړه یې زموږ د همکار خلیل خان نه اوري.
د آسټرالیا چارواکي وایي د چین جی 14 جنگي الوتکې د مې په 16 دغه سمندري ځواک ته څار د یوې الوتکې مخه ونیوله. دا یو خطرناک عمل و چې د عملیې د غړو خوندیتوب یې د خطر سره مخ کړ. د آسټرالیا د هوایي ځواک د غلبتکه هغه مهال د ماموریت په عادي پرواز وه. آسټرالیا وایي چې د چین جنگي الوتکې زرعي مواد فضا کې وغورځول. دا د رډار ضد یو آله ده چې د المونیم وړې زرې لري او د آسټرالیا الوتکې انجن ته ننوتې. د دې پیښې له وجې د دواړو هیوادونو ترمنځ له ډېر وخت راهیسې روان تشنج نور هم زیات شو. آسټرالیا او متحدینو یې له پخوا راهیسې په دې خبره ټینګار کاوه چې د بیجنګ لخوا د جنوبي چین په سمندر کې په جنجالي ټاپوګانو د ملکیت اداوي د نړیوال قانون په چوکاټ کې نه دي. د آسټرالیا دفاع وزیر ریچارډ مارلس وویل کانبرا به د دې عمله څخه ونه یریږي او پر شا به نه سي. هغه وویل
This incident will not deter Australia from continuing to engage in these activities which are within
دغه پیژبا استرالیا پر شان کوي او موږ په سیمه کې خپل فعالیتونه جاري ساتو. دا د نړیوال قانون پر اساس موږ حق دی چې د جنوبي چین په سمندر کې دا ډاډه کړو چې په سیمه کې تاګ او راتګ آزاد وي. استرالیا او چین ترمنځ د مختلفو جیوپولیټیکي شخړو له وجې دوړخیز اړیکې خرابې شوې دي. د استرالیا په کورونو چارو کې د چین لاسوهنه او سایبری جاسوسي هغه عوامل دي چې د غاړې کې خرابې کړې دي. چین د غېدا ویرت کړي او د چین پر ضد یو عمل بولي. په دې وروستیو کې د جنوبي پاسیفیک سمندر په سیمه کې د چین ځینې فعالیتونه چې استرالیا د خپل اغیز ساحه ګڼي د دواړو هیوادونو ترمنځ تشنج زیات کړی دی. چین هڅه کوي چې د پاسیفیک په سیمه کې د ټاپو وزمه هیوادونو سره تجارتي او امنیتي موافقې وکړي خو تر اوسه سیمه ییزو مشرانو دغه وړاندیزونه رد کړي دي او دلیل یې ورکړی چې په دې اړه وخت اړتیا ده چې نورې خبرې پرې وسي. بیجنګ له دې مخکې په دې کانې سوی وو چې د سولومون ټاپو وزمو سره یو جنجالي امنیتي موافقه وکړي. د دې عمل له وجې استرالیا او متحدین اندېښمن دي او وایي چې دا کار به چین ته په دغه سیمه کې د پوځي مرکزونو جوړولو اجازه ورکړي. په ځواب کې استرالیا په سیمه کې ډیپلوماټیکي هڅې تیزې کړي او د اقلیم بدلون، امنیت او په نورو برخو کې د مرستو ژمنه کړي. کیټ سوټر چې د نړیوالو چارو کارپوه دی د استرالیا ټلویزیون ته وویل چې د جنوبي چین سمندر پیښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د پراخې جلاوالي یو برخه ده. هغه وویل
It's very worrying because the Chinese are just sort of seeking to always just sort of niggle at people and sort of try to rebuff them. So it's part of the
game. دا د اندیشنې ور خبره ده. ځکه چې چین یوازې په دې هڅه کې وي چې په خلکو انتقادونه وکړي او یې رد کړي. نو د موږک او د بشولو په ده چې دوی سره کوي او باید دا هیر نکړو چې د کار په جنوبي چین کې لوی ورخطای رامنځته کړي. دی د جنوبی پاسیفیک وادونو ته ورغلل او د هغوی سره په یو پټي امنیتي موافقه خبرې وکړې. نو هغوی ورته وویل چې دا کارونه داسې نه کیږي. کارپوهان وایي داسې توقع ده چې د استرالیا د پخواني حکومت په پرتله نوی حکومت به د چین پر وړاندې ډېر سخت دریز ونه لري. خو د استرالیا د دفاع پخواني وزیر پیټر ډالټن چې اوس د استرالیا د اپوزیشن مشر دی خبرداری ورکړی چې په سیمه کې د چین پوځي فعالیتونه ممکن د سوله ییز مقاصدو لپاره نه وي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمه او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
درنو اوریدونکو تاسو د واشنگتن د استډیو نه زمنګ غږ اوري. افغانستان کې د طالبانو حکومت د تفریح په زیاتره وسیلو بندیز او یا محدودیتونه لګولې دي. نو له دې کبله خلک د وخت راولو لپاره د نورو وسیلو نه کار اخلي چې یو هم پکې د موبایل د 5G ګیم یا لوبه کول دي. نور حال پر پورت کې
د ډزو غونه یو ویرګون کې حالات او لری واټن څخه بیل بیل اوازونه اوریدل کیږي. د افغانستان په مرکز کابل کې د ډول غګونو او ځانته عادي حالت غوړه کړی دی. خدا غګونه د وزوان د ګرځند ټلیفون لاله اوریدل کیږي.
بلې تغیرات بسیار آمده که ما اکثریت وخت د حکومت تبلیغ و د کار و وظیفه و درس خود مصرف بودیم. فعلا حال درس هم تعطیل شده، یک اکثریت وقتها دیگه کاروبار نیست.
دا درویش کلن ځوان وای چې مونږ نه پوهیږو چې په یو ثانیه کې به څه پیښیږي. خدای وازنی لار ده چې خپل وخت پرې تیر کړو. افغانستان د څلورو لسیزو راپدې خوا جګړې ځپلی دی، خو وروسته له دې نه چې امریکایان له افغانستان څخه ووتل او طالبانو قدرت ترلاسه کړو، نو اوس دا پیښې زیات لیدل کیږي.
ما د کشور هستیم که زندگی نمیکنیم، زنده هستیم. از ثانیه ثانیه ما اعتبار نیستم دیگه. تنها چیز است که وقت ما خوش میگذره، تنها چیز است که با دوستای ما زیادتر وقت خدا میتونیم سپری کنیم.
په داس حال که چې طالبانو د شلو کلونو راهیسې په افغانستان کې خونړۍ جګړه کړې ده، وایي چې په PUBG باندې د بندیز ولګیږي، ځکه د هغوی په ګمان دا یو داسې ویب سایټ دی چې خلک بلارې کوي. د اګست په میاشت کې کله چې طالبان واکته ورسېدل، په ډیرو تفریحي سرګرمیو یې بندیزونه ولګول. هغوی د 1906 نوي نه تر 2001 کلونو په څیر په ټلویزیون، سینما، عکس اخیستلو او د پتنګانو په لوزولو باندې بندیزونه لګولي وو. په پایتخت کابل کې تفریحي ځایونه لکه بولینګ او ځینې سپورتي کلبونه خلاص دي، خو دا په داسې حال کې ده چې په موسیقۍ باندې بندیز لګول شوی دی او ښځینه ویندویانې باید خپل مخونه په ټلویزیونونو کې پټ کړي.
در حالت فی قسم می خواهیم اوزا مخیم تر شده و یم ایک دختر یعنی در خانه یعنی بیشتر شان می باشند در بیرون می باشند، ایک از ایک یعنی در خانه دپریشن یعنی بیشتر زیاد شده یا یعنی که سبب کسالتی باشد. می تونیم که با پابجی یک جای است که یعنی فکر ما را تحریب داده و باید مثلا یک مصرفیت خوب است.
د کابل ښار ځنې اوسیدونکو د طالبانو د تلاشۍ له ویرې او په لار او کوڅو کې د پلټنو له امله هغوی وایي چې دا بهتره ده په کورونو کې کینی او ځان ته تفریح برابره کړي. محمد رؤوف یو فوټبالر و، خو د هغه د ټیم ډیر غړي او ملګري یې کله چې طالبان واک ته ورسېدل له افغانستان څخه وتلي دي. د ډیټا ریپورټر په وینا 3.2 میلیونه خلکو له جملې نه یوازې 9.2 میلیونه افغانان اوس انټرنیټ ته لاسرسی لري. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه. د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
درنو اوریدونکو، د نن او وضعیت خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. په لنډو شیبو کې د ستاسو غږ خپرونه پیلېږي. هیله ده چې په خپلې خپرونه کې برخه واخلئ. تر بیا هم په لوی الله سپارم.